السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو ورسته نیم ساعت پښتو خبری خبرونه ترابولم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد نن کابل ته ورسید څو له ولسمشر اشرف غنی اجرائیه رئیس عبدالله او سیاسي مشرانو سره وګوري تمه ده د پاکستان ته هم ولاړ شي دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر اوروي
نمړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیدلی دی. د ناټو د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې د خپلو خلکو د وژلو پر ځای دې د سولې خبرو ته کښېني. او جرمني چارواکي وایي چې یو افغان یې په هغو کسانو کې نیولی چې د ایران استخباراتي ادارې ته یې معلومات ورکول. بشپړه خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسید. دا خبره په کابل کې د امریکا سفارت نن په خبره کړې اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه وایي ښاغلی خلیلزاد به په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او سیاسي مشرانو سره د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ په هدف وویني. تر دې مخکې ښاغلی خلیلزاد چین ته سفر وکړ او هلته یې د دې هېواد له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. ده پر ټویټر په یوه پیغام کې له چینایي چارواکو سره خبرې ګټورې بللې او زیاته کړې ده چې دا چارواکي د دغو خبرو د بریالیتوب لپاره ژمن دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت تیر اونۍ وویل چې د جنوري له 8 نیټې به ښاغلی خلیلزاد هندوستان، چین، پاکستان او افغانستان ته سفر ولري. د ناټو لوړپوړي ملکی استازي پاتریک اندروز نن په یو اعلامیه کې د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې د خپلو خلکو د وژلو پر ځای دې د سولې خبرو ته کښېني. د کابل پر گرین ویلج کمپ د بیګانۍ موټر بم حملې وروسته د دغې پیښې په اړه څېړنې پیل سوي دي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وکړه. په پرونی پیښه کې په وژل سوي څلورو کسانو کې یو هندۍ وګړی هم شامل دی. دا خبره د هندوستان د بهرنی چارو وزارت نن کړی ده خو د دغه کس په اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي. په کابل کې د بهرنیانو د یو کمپ مخې ته د موټر بم چاودنې مسؤلیت طالبانو منلی چې پکښې لږ تر لږه څلور کسان وژل سول او د ښځو او کوچنیانو په ګډون 113 نور ټپیان سول. د افغانستان پر اتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ سو. یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویل د محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم دواړه مرستیالان تعین سوي دي. تر دې مخکې د ولسمشر ویاندویانو ویلي و چې د ښاغلي غنی دوهم مرستیال به سرور دانش وي خو سرچینې ازادي راډیو ته د لومړي مرستیال له نوم ښودلو ډډه وکړه. مخکې داسې ویل سوي چې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال به عبدالله عبدالله یا صلاح الدین ربانی وي خو جمهوري ریاست یا اجرائیه ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل سوي دي. د هرات د پولیسو د ویاند عبدالاحد ولیزاده په وینا یوه ښځه، سړی، دوې لوڼې او یو زوی یې په مړو سویو کې شامل دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي اور پرون په هرات ښار کې پر محله 9 سیمه کې لګېدلی دی. د ښاغلي ولیزاده په وینا د دې پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. د جرمني چارواکي وایي چې یو 50 کلن افغان چې د جرمني تابعیت لري او د دې هېواد له پاوت سره کار کاوه په هغو کسانو کې شامل دی چې د ایران استخباراتي ادارې ته د معلوماتو ورکولو په تور نیول سوي دي. د جرمني د څارنوالۍ ادارې په دې اړه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلی چې تورن کس چې عبدالحمید اس یاد سوی نن محکمې ته وړاندې کیږي. اعلامیه ویلي داسې شک و چې عبدالحمید اس له یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې سره کار کوي. دا کس د ژبې متخصص و او د جرمني له پاوت سره د فرهنګي سلاکار په توګه کار کاوه. اعلامیه وایي د ایران استخباراتي ادارې ته د جرمني کورنۍ معلومات ورکړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې د دې هېواد د امنیتي قواوو په عملیاتو کې نن هغه دوه سخت دریځې وژل سوي چې په 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یوه امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود. د پاکستاني چارواکو په وینا دا دوه کسان د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې غړي وو. وارن واینسټاین په 2011 کال کې په لاهور ښار کې د امریکا د یوې پرمختیايي پروژې کارکوونکی وو او په 2015 کال کې په قبایلي سیمه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې تصادفاً ووژل سو. په پنجاب ایالت کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي راو طاهر ویلي چې دغه دوه سخت دریځې عادل حفیظ او عثمان هارون نومیدل. د ده په وینا دا دوه کسان نن سهار په فیصل آباد ښار کې ووژل سول. د پاکستاني چارواکو په وینا دغو دوو کسانو همداراز په 2011 کال کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر په برمته نیول کېدو کې هم لاس درلود. علي حیدر په 2018 کال کې په افغانستان کې د امریکایي قواو لخوا وژغورل سو. د معلوماتو له مخې د القاعده شبکې ډیری جګړه ماران اوس مهال په دغه ځای کې له داعش ډلې سره یو ځای سوي دي. او ایران اعلان کړی چې فضا ته د سپوږمکۍ لیږلو تجربه یې ناکامه سوه. ایران نن ویل چې یوه سپوږمکۍ یا سټلایټ یې فضا ته توغولی دی، خو د مځکې مدار ته په رسېدو کې پاتې راغلی. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جاهرومی دولتي تلویزیون ته وویل هغه راکټ چې د پیام په نوم سپوږمکۍ یې لیږله د توغولو په دریم پړاو کې ونه سو کړای لازم سرعت ته ورسیږي. نوموړي د دې عارضې علت تر اوسه نه دی څرګند کړی، خو ژمنه یې وکړه چې ایراني ساینس پوهان به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. ایران ژمنه کړې چې فضا ته به دوه سپوږمکۍ ولیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسېد. تمه ده له ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس سره خبری وکړي. دی به وروسته پاکستان ته هم ځي. نامو د سر موجوده ده هم اوري چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر نن په یو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې باید د سولې په خبرو کې د ښځو ته هم برخه ورکړل شي.
تا زمانی که زنها به عنوان نصف نفوس جامعه افغانستان در تمام تصمیم گیری های که مربوط به افغانستان میشه سهم نداشته باشن، ما به صلح پایدار نمیرسیم.
یوی سرچینه ازادي راډیو ته ویل چې د راتلونکو ولسمشر ټاکنو لپاره د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي ټیم بشپړ شوی دی. لومړی او دویم معاون معلوم شوی دی. دې سرچینې ویلي دویم معاون به سرور دانشوي، خو د لومړی معاون په اړه څه ونه ویل. که وخت وو دا به هم اوري چې ډنمارک د بشري حقونو د ملاتړ لپاره $10,000 مرسته وکړه.
موږ په دوامداره توګه په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ غوښتنه کړې. د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړیتوب جوړوي.
راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسېد. د به له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرائیه رئیس او نورو چارواکو سره وګوري. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد د سیمې له هیوادونو د کتنې په ترڅ کې پاکستان ته هم ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو ویلي اسلام آباد وړاندیز کړی د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د خبرو څلورم دور دی روانه اونۍ د پاکستان په کوربهتوب ترسره شي. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شېبه د سټوډیو کې دی.
سیمته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی او ورسره پلاوی به په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. پاکستانی دان ورسپانې خبر ورکړی چې زلمی خلیلزاد او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او منځنۍ آسیا د چارو مسؤله لیزا کارټس به نن سیشن به پاکستان ته راشي او 15 ورځې بدلته له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې طالبانو څو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان یو وړاندیز کړی چې امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورم پړاو دی دلته په پاکستان کې ترسره شي. دغه سرچینې په وینا پاکستان د دې خبرو لپاره د روانې میاشتې 13مه یعنی راتلونکې جمعه ټاکلې ده. دې سرچینې نه دی ویلي چې آیا طالبانو دا وړاندیز منلی کنه او نه هم تر اوسه د اجنډا په اړه څه ویل شوي دي. له دې مخکې ټاکل شوی و چې ښاغلی خلیلزاد هم دې میاشتې په 9مه او 10مه د طالبانو له استازو سره په قطر کې وګوري، خو د راپورونو له مخې دغه لیدنې کتنې د خبرو د اجنډا په ګډون د یو لړ اختلافاتو له کبله لغوه شوې. متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې د 13 دسمبر د میاشتې په غونډه کې موافقه شوې و چې بل غونډه به په سعودي عربستان کې کیږي، خو له هغې یوه اونۍ وروسته طالبانو اعلان وکړ چې د سعودي د چارواکو د فشارونو له امله چې دوی باید د افغانستان د حکومت له پلاوي سره خبرو ته کښېني دغه غونډه لغوه کړه. په کابل کې یو غربي ډیپلوماټ د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دا په ډاګه کړی و چې که د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې په قطر کې وشي په هغې کې به ګډون ونه کړي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا خبرې باید په قطر کې چې د دوی دفتر پرانیستی دی وشي. له قطر سره د سعودي عربستان او د خلیج د یو شمېر نورو هیوادونو اړیکې له 2018 میلادي کال راهیسې له هغه مهاله چې دا هیواد د سخت دریځو په مالي تمویل او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی خرابې دي. په عین حال کې ویل کېږي چې د افغانستان او د متحدو ایالتونو تر څنګ په دې وروستیو کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان هم پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د دغو فشارونو په ترڅ کې په پېښور کې د طالبانو د یوه مشر د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی و. د طالبانو سرچینو ازادي راډیو ته د طالبانو د رژیم د وخت د حج او اوقافو د وزیر حافظ محب الله چې په اوس وخت کې د پاکستان لپاره د طالبانو د استازي ملا عباس اخون مرستیال دی د نیول کېدو خبر تایید کړ، خو ویل چې هغه په تفقیف کې له یوې اونۍ تېرولو وروسته نن سه شنبې بېرته خوشې شو. یوې باوري سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې که څه هم هغه د سولې په خبرو کې د پام وړ ونډه نه لري، خو نیول کېدلې په دغسې حساس وخت کې چې خلیلزاد پاکستان ته ځي بل ډول پیغامونه ورکوي. د سیاسي چارو کتونکی وحید مجده چې د سولې هڅې له نږدې څاري وایي پر طالبانو د وروستي فشارونه او بخي پر طالبانو وروستي فشارونه او د افغانستان د سولې په پروسه کې د هیواد ونډه په حقیقت کې د هغو هڅو یوه برخه ده چې دا هیواد د سعودي عربستان د زیاتې مرستې د جلبولو لپاره کوي.
در این اواخر عربستان سعودی هم نسبت به کارهایی که طالبان کردن راضی نیست، مخصوصا میخواستند که عربستان سعودی از طالبان خواست که نمایندهای دولت افغانستان میشینند و جواب طالبان این بود که شما زمانی که رابطتان با قطر خراب شد ما را تروریست خواندین. و همچنان در اونجا مجلس را دارید کردیم در سعودی که از علمای بعضی کشورهای اسلامی تا جنگ در افغانستان نامشروع بدانند. بنابراین ما را چیز را که شما میخواهید ما اصلا قبول کردن نمیتانیم.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وروسته له هغې پاکستان ته ځي چې مخکې له هند او چین څخه لیدنې کتنې ترسره کړې وې او د دواړو هیوادونو له چارواکو سره هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې وې. ښاغلي خلیلزاد په وروستي ټویټر کې لیکلي چې له چینایي چارواکو سره یې په پیکینګ کې ګټورې خبرې درلودې او کابل ته په لاره دی.
مننه کوم. نوریاس نوری ویل چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د وروسته پاکستان ته هم ځي او د طالبانو ځینو سرچینو ویلي اسلام آباد وړاندیز کړی چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د خبرو څلورم دور دی روان اونۍ پاکستان کې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیسیون مشر سیما سمر د سولې په مذاکراتو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي. میرمن سمر د سیشنبې په ورځ په کابل کې په ښه حکومتوالۍ او تلپاتې سولې کې د خزو د رول ملي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د خزو له ګډون پرته به دا پروسه نتیجه ورنه کړي. په دغه غونډه کې یو شمېر خزو هم په سیاسي پروسو کې د خزو مشارکت اړین وباله. ناجیه ساپی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په تیزیدو سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشره سیما سمر د سولې په مذاکراتو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. میرمن سمر د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې په ښه حکومتولۍ او تلپاتې سولې کې د ښځو د رول ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د ښځو له ګډون پرته به دا پروسه نتیجه ونه لري. تر هغه چې ښځو ته د ټولنې د نیمایي نفوس په توګه په پرېکړو کې ونډه ورنه کلشي موږ به بنسټیزې سولې ته ورسیږو. افغان میرمنو باندې غږ کوم چې په پیاوړې اراده باندې هڅه وکړي څو په دغه هیواد کې سوله راشي او د وسلوالو طالبانو له خویندو او میندو څخه هم غوښتنه کوم چې هیله د خپل اولادونه مه پرېږدئ چې په جګړه کې قرباني شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په پروسه کې ښځو ته په ونډې ورکولو ټینګار کړی او د ملي امنیت سلاکار ته لارښوونه کړې چې د سولې په مشورتي کمیټه کې د مرکز په نسبت د ولایتونو خزي زیات کړي. افغان ولسمشر د سولې په مشورتي کمیټه کې د مرکز په نسبت د ولایتونو مرمنو ته ډیره برخه ورکول مهم بللي او ویلي دي چې د سولې پروسه باید کابل محور نه بلکې افغانستان شمولوي. همدارنګه د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي چې د سولې په پروسه کې به د خزو لاسته راوړنې پر ځای پاتې شي. په دغه غونډه کې له طالبانو سره د مذاکرو د 12 کسیزې ډلې غړي شاګل رضایی بیا وویل چې په سیاسي پروسو کې د ښځو مشارکت اړین دی. میرمن رضایی وویل که څه هم ښځو ته په سیاسي پریکړو کې تر یوه حده ونډه ورکړل شوې، خو باید دا ګډون پراخ شي. په ورته وخت کې د سولې کور په نوم بنسټ یوې غړې نګینې یاري د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون په تړه وویل
مشارکت زنان
د سولې په پروسه کې باید د ښځو مشارکت ته پام وشي او پریکړو کې استازي حضور ولري. حکومت باید د سولې اساسي نقش ولوبوي. په همدې حال کې د افغان ښځو شبکه د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بولي او وایي چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه کلیدي او باهمیته موضوع ده او ښځو ته باید د سولې په ټولو پروسو کې په رښتیني ډول ونډه ورکړل شي. د دې شبکې یوې غړې شکرې رحیم ویل ښځې باید د سولې په خبرو اترو کې حضور ولري او د سولې په اړه له ټولو پریکړو باید باخبره اوسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي ټکټ بشپړ کړ. یوې سرچینې ازادي راډیو ته دغه خبره وکړه. سرچینې وویل سرور دانش د ښاغلي غنی دویم مرستیال دی، خو تر اوسه د لومړني مرستیال نوم نه دی په ډاګه شوی. له دې وړاندې یو شمېر کسانو د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره له انتخاباتو کمیسیون سره د کاندید په توګه نومونه ثبت کړي دي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابله یو رپورټ را لېږلی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي چې د دوی د انتخاباتي ټیم دواړه مرستیالان مشخص شوي دي. دغه سرچینې د سه‌شنبې په ورځ د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي غنی په انتخاباتي ټیم کې صدارت او اجرایه ریاست نشته او نوموړی به له دوو مرستیالانو سره انتخاباتو ته ولاړ سي. د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش نږدې دوه میاشتې وړاندې ویلي و چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به د ښاغلي غنی دویم مرستیال وي. یو شمیر ناتایید شویو سرچینو ویلي و چې ممکن اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یا هم د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي مشر صلاح الدین ربانی په راتلونکو انتخاباتو کې د ښاغلي غنی لومړی مرستیال وي. جمهوری ریاست او جمعیت اسلامي تر اوسه هم په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په اجرایی ریاست کې وی سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له محمد اشرف غنی سره د عبدالله عبدالله د لومړي مرستیالي خبره رد کړه. له بلې خوا په راپورونو کې راغلي چې له دوو مرستیالانو سربیره به د محمد اشرف غنی په انتخاباتي ټیم کې د یو بل قوم استازي هم شامل وي. په ورته وخت کې یو سوال دا پیدا کیږي چې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د ثبتنام پروسه سسته روانه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پوښتنه داسې ځوابوي.
بس دا به چې دغه د معاونینو یا د مرستیالانو پیدا کول او په هغوی باندې سرمایه ګذاري کول دا دغه مطرح او ټکټونو ته یو ستونزمن کار ده. ایتلافونه جوړ شوی په دې اړه باندې همدارنګه ځینې مطرح اشخاص چې غواړي ځانونه نوماند کړي ټکټ اوس په دې بوخت دي چې څه رقم هغه افراد چې دوی ته په عام اصطلاح کې هغه د رایې بانکونه ویل کېږي هغه له ځان سره مال کړي او د رایې بانکونه هم چې دي نه غواړي چې په سادګۍ سره له هر ټکټ سره دیر دې کوم لا هغه واړ اجازه تر لاسه کړي فائنل کې چې خپل ټول لا ارخه دې مطمئن مې چې بیا دې حکومت نه یا هغه کوم ویش چې په ځای فروغونه د دوی یادی ته کم ودنه کوي.
ښاغلی رشید همداشان وای هغه کسان چې راتلونکو انتخاباتو کې د مرستیالانو په توګه مطرح کیږي هڅه کوي چې مخکښو کاندیدانو سره یو ځای سي څو په راتلونکي کې ښه ځای ولري. تر اوسه هم عبدالحکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدرام د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدان کړي او همداشان د سه‌شنبې په ورځ زلمی رسول هم په رسمي توګه دغو انتخاباتو ته نوملیکنه وکړه. ټاکل شوی ده د جمهور ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 1 نیټه ترسرسی، خو دغه انتخاباتو ته د کاندیداتوري نیټه د جدي تر اخره ټاکل شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د دوه ښځو په ګډون له 20 نه زیاتو کسانو د انتخاباتو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې، خو اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو 15 ورځو کې څو کسان د جمهور ریاست انتخاباتو ته نوملیکنه کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتا. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. په کابل کې د ډنمارک سفیر وی په افغانستان کې د بشري حقوقو د ښه خوندیتوب لپاره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي. نیکولاس پیټرسن د سیشن بي پرس په کابل کې وی خبري ناشتي کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ساتنه او خوندیتوب د ډنمارک د فعالیتونو په محراق کې ځای لري. دغه هیواد د شان د بشري حقوقو خپل کمیسون سره د اتو لک ډالر په ارزښت یو موافقه هم لاسلیک کړه. په دې اړه نور حال د واسل وېسال په ریپورت کې اورو.
په کابل کې د ډنمارک سفیر ټینګار کوي چې له افغانستان سره د دغه هیواد د مرستو هدف په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب او ښوونې روزنې ته د ښځو انجونو لاسرسی ده او په دې برخه کې به د ډنمارک مرستې ادامه ولري. نیکولاس پیټرسن د ښې حکومتولۍ او تلپاتې سولې په برخه کې د ښځو د ونډې په نوم خبرې ناسته کې که څه هم په افغانستان کې په دولتي چارو کې د ښځو رول او لاسته راوړنې وستایلې خو په دې برخه کې په لا زیات کار ټینګار وکړ.
دی وایي
موږ په دوامداره توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ غوښتنه کړې. دویمه دا چې د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړیتوب جوړوي. له دې امله موږ په دې برخه کې په ځانګړې توګه د ښځو نجونو د حقونو لپاره مرستې کوو او زموږ د مرستې به دوام ولري. په همدې ورځ ډنمارک د افغانستان د بشري حقوقو له خپلواک کمیسون سره د 200 ډالرو په ارزښت یو تړون هم لاسلیک کړ چې هدف یې له بشري حقوقو ملاتړ خودل شوی دی. دغه هیواد له 2002 کال راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره هر کال 1 میلیون ډالر مرسته کوي چې هدف یې د بشري حقوقو خوندیتوب، ظرفیت جوړونه او د بیان له ازادۍ او د ښځو نجونو له حقوقو ملاتړ خودل شوی. د ولسی جرګې د بشري حقوقو د کمیسون غړي عزیزه جلیس په دې باور ده چې په 1300 کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او بشري حقوقو د خوندیتوب په نوم راغلي میلیونونه ډالر هیف ومل شوي خو د دغه کمیسون له لورې په دې برخه کې د پام وړ کوم کار نه دی شوی. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون رئیسه سیما سمر وایي تر کومه چې په یو هیواد کې بشري حقوقو او عدالت په بنسټیز ډول ټینګ نشي د تلپاتې سولې ټینګښت ناشونه ده. نوموړي ټینګار کوي چې دغه مرستې به په شفاف ډول ولګول شي.
تا زمانه کې ارزشای حقوق بشری و عدالت در یک کشور
دا وایي تر کومه چې په یو هیواد کې بشري حقوقو په بنسټیز ډول پلی نشي تلپاتې سولې نشي ټینګېدلای. موږ له ډنمارک نه مننه کوو چې په دې برخه کې موږ سره مرسته کوي. دغه مرستې د بیان د ازادۍ د ودې او پراختیا لپاره مهمې دي.
رسنوی عزیز جزش هستین.
اغلی سمر وایي په وروستیو کلونو کې د ډنمارک مرستو په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ملاتړ او سرنې ته زمينه مساعده کړي او د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو په برخه کې نړیوالې مرستې باید دوام ومومي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په جرمنی کې یو افغان چې دوه ګونه تابعیت لري ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی. د جرمنی د فدرالي څارنوالۍ ویلي دغه کس تورن دی چې د ایران د استخباراتو ادارې ته محرم معلومات ورکړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د جرمنی د فدرالي څارنوالۍ دفتر نن وویل چې دغه افغان چې د افغانستان او جرمنی دوه ګونه تابعیت لري او د جرمنی له پوځ سره کار کوي نن سه‌شنبه ونیول شو. پر نوموړي تور پورې شوی دی چې د ایران د استخباراتو ادارې ته اسناد سپارلي دي. د څارنوالۍ دفتر په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې مشکوک کس په چې نوم یې یوازې عبدالحمید اس خودلی نن د ورځې په وروستیو کې د قاضي په وړاندې ودرول شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په بیان کې ویل شوي چې پر عبدالحمید اس ډېر شک دی چې د یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې لپاره کار کاوه. نوموړی ژپو او د جرمني د وسلوالو ځواکونو کلتوري سلاکار امبلل شوی دی. پر هغه شک دی چې له دغې دندې په استفادې محرم معلومات د ایران د استخباراتو ادارې ته ورکړي دي. د جرمني د دفاع وزارت یو ویان ویلی چې لدې خبرو چې د پاوز یو غړي په جاسوسۍ کې لاس درلود خو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. د جرمني د شپیګل مجلې خبر ورکړی چې مشکوک کس په خپل کاري چوکاټ کې ښایي په افغانستان کې د ډېر ځواکونو په ګډون د پاوز ډیرو مهمو معلوماتو ته لاسرسی درلود. د جرمني پاوز اکثره په افغانستان کې د خپل ځواکونو د ماموریت لپاره له افغاني الاسته ترجمانانو کار اخلي. په جرمني او نورې اروپا کې د استخباراتو چارواکو د هغه څه په خاطر چې دوی د سایبری حملو په ګډون د ایران د جاسوسۍ فعالیتونو زیاتوالی بولي اندېښنې څرګندې کړې دي. په تیر جولای میاشت کې د جرمني د کورنیو استخباراتو ادارې راپور ورکړ چې ایران د سایبری حملو لړۍ پراخه کړې او د جرمني شرکتونو او تحقیقاتي مرکزونو ته خطر متوجه کړی دی. د ایران لخوا د سایبری حملو او د جاسوسۍ دغه ادعاوې په داسې اساس وخت کې کیږي چې جرمني له یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون چې متحده ایالات ترې وتلی وژغوري. په روانه میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر اظهار کړ او تهران ته خبرداری ورکړ چې د هغو افرادو او ډلو په اړه چې له اسرائیل سره نږدې اړیکې لري جاسوسي کوي.
ورزو په کونړ ته په د کونړ اوسیدونکو په دغه ولایت کې په یو شمېر ترسره شوی پروژو ناخوښي دي. دوی وایي د رغونې او بیا رغونې پروژې اوس بیرته ویجاړې شوې او د ترمیم لپاره څوک کار نه کوي. روح الله انوري په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکو وایي په تیرو څو کالو کې چې د بیلابیلو مرستندوی ټولنو او افغان حکومت لخوا یو شمېر د آبادۍ او بیا رغونې پروژې ترسره شوي اکثری اوس ویجاړې شوي دي. د نارنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک عطا الله خان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په 15 اداري واحدونو یو ولسوالۍ کې د سولر برق پروژه زموږ د نارنګ په ولسوالۍ کې د سولر برق پروژه هغه عملي کړل. متاسفانه برق نه ورکوي استختي هلته پرتې دي. نو د دې ولایت لخوا نه د سولر پروګرام شوې ده. دا محترم مشران دې مهرباني وکړي په نارنګ ولسوالۍ کې د هغه سولر برق وګوري. ماته دې وخی چې تاولات
خلک وای په ولایت کې داسې پروژو ته هم کاغذونه جوړ شوي چې دوی هیڅ نه دي لیدلي او نه ترې خبر دي. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی عبدالعزیز وایي
دا کې مونږ اول نه شریک نه په خاطر دې باندې اوس په مونږ دې ته څه صحیح او نه صحیح وي. نو مونږ ته په څه برخو کې کار شوی دی مونږ ته پکې صحیح معلومات هم نشته دي.
دوی وایي کومې پروژې چې سمې ترسره شوي دوی ملاتړ کوي او کومې چې په کمزوري ډول جوړې شوي یا جوړېږي دوی مخالف دي او باید د ملت بودیجه په ښه ډول ولګول شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخوا چې کومې پروژې ترسره شوي د هغې به هم پوښتنه کوي او کومې چې نوې جوړېږي هغه به په اساسي ډول رغول کېږي.
ځینې کارونه شوي دي چې دا کارونه ماتر د منلو نه دي. په کارو کې مشکلات وو د هغوی د اصلاح دپاره به په ټول قوت کار کوم او په ټول ولس ته چیلنج ورکوم چې هره پروژه چې دلته قرارداد کې اول خو زیات قراردادونه په کابل کې دي اچ په کونړ کې وي د نظارت حق لري ټول د ولایتي شورا په شمول ټول ژورنالیستان او افغانان کولای شي هغه دقیق نظارت کې په کوم چنای نقص کې وي زماده هم ځواب ورکړم هغه به قانون منګول تسپار.
په کونړ کې داسې زیات سرکونه پلونه تعمیرونه او نورې پروژې د نړیوالو ځواکونو مرستندوی ټولنو او افغان حکومت لخوا په میلیونونو ډالرو رغول شوي چې اوس بیرته ویجاړې شوي او بیا رغونې ته یې زیاته اړتیا ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو زینو اوریدونکو مکتې سمسونه را لیکلي دي. له هغې ډلې محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلي په کابل کې د تیرې شپې برید یو وحشیانه او غیر انساني برید و ځکه ټول ملکیان پکې وژل شوي او یا هم ټپیان دي. ضیاالحق نیازی لیکلي افغانان دې د خلیل زاد د کتنې څخه پوره ګټه واخلي. همدارنګه عبدالباري له هلمند لیکلي دي د سولې په مذاکراتو کې به طالبان هیڅکله د ښځو ونډه ونه مني. دا د خبره وه. تازه خان سمسور د ننګرهار د کورنۍ چارو لیکلي دي د کورنۍ چارو وزارت هغه اقدامات ستایو چې په دې وروستیو کې شروع کړي خو باید نمایشي بڼه ونه لري. حمید مجیب لیکلي د زابل نه کمیسیون موږ ته پیسې نه راکوي کوم چې موږ انتخابات پورس کار ورسره کړی دی. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د اس ام اس 1903 لاره موږ ته لاند لیکلي پیغامونه راوستوي چې تاسو په نوم خبره کړو. ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ نیمه بجې کې زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی چې د ازادي رادیو ورسته نیم ساعت دري خبرونه وړاندې کړي. منګل سټریم شپ خیر راغلی.
تشکر از شما قایقه.